از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
السلام علیکم، د ازادي رادیو پښتو خبرونه ته شراغلاست. اوس هم د ازادي رادیو د اونیز خبرونه مخکښ شدي وخت دی، خو تر هغه مخ کې نوریاس نوري خبرونه وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د کووید 19 ضد هغه واکسین لومړني 16 ډوز نن کابل ته ورسېدل چې کوواکس نړیوال ائتلاف له افغانستان سره د مرستې ژمنه کړې ده. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس عراق ته خپل تاریخي سفر پای ته ورسوه. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې اداره یونیسف وایي د کورونا له امله رامنځته شوې ستونزې ښایي د دې سبب شي چې په راتلونکي یوه لسیزه کې 10 میلیونه نور ماشومان ودونه وکړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبورا لاینز وایي د سولې بهیر پیاوړي افغان ښځینه مشران را میدان ته کړي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت په استازیتوب یې خبرې اترې کړي او په خپلو ټولنو کې د شخړو د سولیز حل څخه ملاتړ کړی دی. دیبورا لاینز دغه څرګندونې نن د مارچ د 8 د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت یوه خپره کړې خبر پاڼه کې کړي او ویلي دي چې د دغو ښځو پیاوړي کول او د ښځو د ګډون پراخول د داسې تلپاتې او لانه سولې لپاره مهم دي چې د ټولو افغانانو حقونه پکې خوندي وي. نوموړي ویلي په افغانستان کې 2021 کال د تلپاتې سولې لپاره یو داسې تاریخي فرصت رامنځته کړی چې د ټولو افغانانو ګټې به پکې نغښتې وي. ښځې هم باید د سولې د بهیر د هرې کچې په تصمیم نیونه کې مخکښ رول ولوبوي. خو دیبورا لاینز ویلي هغوی د دې کار د ترسره کولو لپاره د ټولنې د ټولو برخو دولت او نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري. دیبورا لاینز دغه راز ویلي کله چې د نن ورځې د ښځینه مشرانو ملاتړ او درناوی کیږي ډېرې نجونې هڅول کیږي چې د دوی لاره تعقیب کړي. په کابل کې د افغانستان او پاکستان د سیاستوالو دوه ورځنی کانفرنس پای ته ورسید. په دغه کانفرنس کې پر افغان چارواکو سربیره د خیبر پښتونخوا او بلوچستان یو شمیر سیاستوالو او فرهنګیانو ګډون کړی و او د ډیورند دواړو غاړو ته د امن راوستو پر لارو چارو یې خبرې وکړې. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم د دې کانفرنس ګډونوالو ته په وینا کې وویل چې هڅې کوي چې د ډیورند کرښې دواړو غاړو ته امن او ثبات ټینګ شي. دا کانفرنس د افغانستان د سرحدونو وزارت په کوربتوب جوړ شوی و. د کووید 19 ضد هغه واکسین لومړني 16 ډوز نن کابل ته ورسېدل چې کوواکس نړیوال ائتلاف له افغانستان سره د مرستې ژمنه کړې ده. د افغانستان د روغتیا وزارت نن په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې وویل چې د استرازینیکا 4,000 ډوز واکسین د هند له ممبئی ښار څخه په یوه الوتکه کې نن د کابل هوایي ډګر ته راورسېدل. د خبر پاڼې له مخې افغانستان د جنوبي آسیا د هیوادونو لومړنی هیواد دی چې د کوواکس لخوا دغه واکسین ترلاسه کوي. کوواکس چې د نړۍ له بېوزلو هیوادونو سره د واکسین مرسته کوي له افغانستان سره د 3 میلیون ډوزه واکسین د مرستې ژمنه کړې ده. په افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ ضد د استرازینیکا د هغه واکسین د تطبیق بهیر له یوې مودې راهیسې پیل شوی چې 2,000,000 هند افغانستان ته ورکړي دي. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس عراق ته خپل تاریخي سفر پای ته ورسوه. څلور اتیا کلن پاپ د عراق یو شمیر ښارونو ته لاړ، د مسلمانانو او د عیسویانو له مشرانو سره یې وکتل او خلک سولې او ګډ ژوند ته راوبلل. د بغداد په هوایي ډګر کې د پاپ د مخېښۍ په مراسمو کې د عراق ولسمشر برهام سالی ګډون کړی و. پاپ په دې سفر کې د عراق د موصول چې د پخوانی اسلامي دولت سخت دریځې ډلې مرکزو په ګډون له څلورو ښارونو څخه کتنه وکړه او عراقیانو ته یې وویل چې سوله پر جګړې ډېره قوي ده. هغه زیاته کړه عراق به تل په زړه کې وي. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر دغه راز د عراق د شیعه مسلمانانو له ستر مشر آیت الله علي سیستاني سره هم وکتل. استرالیا وایي له برما سره دفاعي همکاري درولې او د هغو مظاهره کوونکو چې د پوز له لوري د تیرې میاشتې د کودتا په وړاندې اعتراضونه کوي د بېرحمانه ځپنې له امله د خپلې بشري مرستې لوری بلې خواته اړوي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر مارایس پایان نن وویل چې هیواد به سمدستي دغه عاجلې بشري مرستې د برما له اقلیت روهینګیا مسلمانانو او د دې هیواد له نورو اقلیتونو سره وکړي. استرالیا دغه راز وویل چې له برما سره د راتلونکو 15 کلونو په مخه د شاوخوا 1,200,000 امریکایي ډالرو په لګښت د پوځي زده کړې پروګرام ځنډولی دی. لکه چې د تېرې فبروري میاشتې په لومړۍ نیټه په میانمار یا پخوانۍ برما کې پوځ کودتا وکړه او د دې هېواد د ملکي حکومت مشره آنګ سان سوچی او یو شمېر نور مشران یې په کور کې نظر بند کړي یا نیولي. په دې هېواد کې د پوځیانو پر ضد نږدې هره ورځ مظاهرې کېږي. د دغو مظاهرو په ترڅ کې په لسګونو کسان وژل شوي او سلګونو نور نیول شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې اداره یونیسف وایي د کورونا له امله رامنځته شوې ستونزې ښایي د دې سبب شي چې په راتلونکې یوه لسیزه کې 10 میلیونه نور ماشومان ودونه وکړي. دغه ادارې د مارچ د 8مې په مناسبت نن په خپره کړې څېړنه کې ویلي چې د ښوونځیو بندېدو، اقتصادي فشارونو، په خدمتونو کې خنډونو، امیندواري او د کورونا وبا له امله د میندو او پلرونو مړینې ډېرې هغه نجونې چې زیانمنونکي دي په کوچنیوالي د واده له خطر سره مخامخ کوي. په دغه څېړنیز راپور کې چې د کووید 19 د ماشومانو د ودونو په وړاندې پرمختګونو ته ګواښ تر سرلیک لاندې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپور شوی، دغه راز ویل شوی چې که دغه وضعیت دوام وکړي دا به هغه پرمختګونه ډیر شاته وغورځوي چې په وروستیو کلونو کې د ماشومانو د ودونو په وړاندې کمپاین په ترڅ کې ترلاسه شوي دي.
تاسیز مجرغله ازادي رادیو او ری زمالالی بشیریم تخنیکی چاری طاهر روشان پر مخړی د ازادي رادیو په 19 پروگرام مخکښ شدی کې د نن ورځې لومړی میلمنه نجيبه فائز هلمندی ده. د قضا او څارنوالۍ په برخه کې زده کړې کړي او اوس د هلمند د والی مشاوره ده. له میرمن نجيبه فائز هلمندی سره به په دې خبرونه کې خبرې کوو. او ریدونکو که تاسو غواړئ چې زموږ له میلمنۍ څخه پوښتنی وکړي یا له موږ سره د خپل تبصرې شریک کړي، ازادي رادیو ته مستقیم تلیفون کړئ او یا هم دغه شمیرو ته خپل پیغام پریږدئ او یا هم را سره د تلیفون پر لیکه خبرې وکړئ. زموږ د تلیفون شمیرې دي 0500 8222 55 او 0999 203 50 40. موږ به له خپلې میلمنې سره خبرې پیلوو، خو تر هغه مخکې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت چې د مارچ 8مه ده یو راپور ته ستاسو پام را اړوم. د یکشنبې په ورځ په غزنی ولایت کې د یوې غونډې په ترڅ کې ښځو نړیواله ورځ ولمانځله. په غونډه کې ویناوالو په افغانستان کې پر سوله او اوربن ټینګار وکړ. په دې راپور کې نور تفصیل اورو.
په غزنی کې د مارچ 8مه د ښځو نړیواله ورځ د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د ولایت مقام د غونډو په تالار کې ولمانځل سوه. په دغه غونډه کې د محلي او نظامي چارواکو ترڅنګ یو شمېر نورو مسؤلینو، قومي مشرانو، ځوانانو او لسګونه ښځینه فعالانو برخه اخیستې وه. د غونډې ویناوالو د ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض، تاوتریخوالي د مخنیوي او د دوی په هوساینې او پیوستون ټینګار وکړ. خو د دې ترڅنګ د ویناوالو زیات ټینګار په سوله او اوربند راڅرخېده. ویناوالو ویل تر څو چې په افغانستان کې سوله او اوربند نه وي سوی، تر هغې پورې به له ښځو سره تاوتریخوالی همداسې روان وي. د ښځو چارو رئیس شکوریه ولی د غونډې په څنډه کې ازادي راډیو ته وویل څنګه چې په ویناوو کې ټینګار کېده همدا ډول په سوله او اوربند کې د ښځو د تیرو 20 کالو لاسته راوړنې خوندي پاتې کېدای سي.
د غزنی ښځو غوښتنه دا و چې د ښځو دستاوردونه باید حفظي او یو باثباته صلحه او پایداره صلحه باید راسي چې ښځو باید چې په اقتصادي، فرهنګي او سیاسي برخه کې پرمختګ کړی ده باید د هغوی دستاوردونه حفظي.
شکوریه ولی وایي د شته نظام له برکته په بیلابیلو برخو کې د ښځو د پرمختګونو شاهدان یو او دا لا پیاوړتیا لپاره یې هڅې دوام لري. خو لا هم په غزنی ولایت کې د ښځو هر اړخیز وضعیت د اندېښنې وړ دی. په غزنی کې ښځینه فعالانې هم وایي دلته ښځې له بېلابېلو ستونزو او تاوتریخوالي سره مخ دي چې لامل یې هم جګړې دي. مدني فعال امیده وایي دلته د ښځو وضعیت خراب دی.
په غزنی کې د ښځو وضعیت اندېښنې وړ ده. دلته د ښځو سره هر اړخیز تاوتریخوالی کېږي. د کورنۍ، ټولنیز، جګړهییز او کلتوري تاوتریخوالي سره مخ دي. دلته ښځې له اقتصادي، روغتیایي او مدني مشکلاتو کړیږي. دلته هرې ښځې د جګړې له امله یو نه یو درد لیدلی دی. که سوله وشي دا ټول ناخوالې له منځه تللی سي.
که مدنی فعالان په غزنی کې د ښځو وضعیت اندیښنې وړ بولي، خو د غزنی چارواکو وخت په وخت په دغه ولایت کې ښځو ته د کار، زده کړو او ټولنیزو فعالیتونو په برخه کې د فعالیت لپاره د غوره او مناسبې زمینې د برابرولو ژمنه کوي او ډاډ ورکوي چې ځایي اداره به په ټول توان د ښځو د حقونو ملاتړ کوي. د غزنی چارواکي وایي روان کال په دولتي او غیر دولتي ادارو کې سلګونو ښځینه کارکوونکي په موقت او دایمي توګه پر دندو ګمارل سوي چې هغوی ته د کار کولو د ښې زمینې د شتون څرګندوی کوي. د دوی په خبره له دې سره د ښځو ډیری اقتصادي، روغتیایي، ټولنیزې او هر اړخیزې ستونزې راکمېدای سي. غزنی هغه ولایت دی چې دلته له تیرو دولسو کالو څخه سختې جګړې روانې او ډیری ښځې له بېلابېلو ستونزو څخه کړېږي.
تاسیز مشرخ له ازادي رادیو او رید ازادي رادیو اونیز خبرونه مخکشه شدی دوام لري. زموږ د خبرونه میلمنه میرمن نجيبه فائز هلمندی ده. د قضا او څارنوالۍ په برخه کې زده کړې کړي او اوس د هلمند والی مشاوره ده. میرمن هلمندی له موږ سره همدا اوس پر لیکه ده. خبرونه ته شر اغلاست میرمن هلمندی.
السلام علیکم. سلامونه او درنښت تاسو ته، تخنیکی همکارانو ته، او د افغانستان کړېدلي، زورېدلي او جنګپلي مېرمنو ته خپل د مینې ډک سلامونه او احترامات وړاندې کوم. د مارچ اتمه یا د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت خپل د زړه له کومې تبریکات ټولو هغو دردېدلي ښځو ته وړاندې کوم که په داخل کې دي د افغانستان او که په خارج کې دي.
ډیره مننه آغلی نجيبه فائز هلمندی. تاسو د هلمند والی مشاوره یاست او د والی ته سلام مشورې ورکوي. په دولت کې د ښځو ونډه څه ډول ارزوي؟
کله چې زه راغلم تقریبا یوه میاشت کېږي چې د هلمند ولایت د مقام د ښې حکومت ولی مشاوره په ایس راغلم. نه یوازې ولایت بلکې اکثرو ریاستونو ته چې زه تللی یم هلته مې ځینې مشورې ورکړي دي. هغه مشکلات چې دي په هلمند کې، خو تاسو پوهیږئ چې مشکلات بیخي ډېر دي، نو تر اندازې پورې موږ وکولای سوله چې دوی ته مشورې ورکړو او د ښځو د تاوتریخوالي په باره کې غواړو چې ډېر کارونه انشاءالله وکړو. او څرنګه چې نن اتم د ماچو په هلمند کې په بیلابیلو محافلو کې مې ګډون وکړي او وینا مې وکړي، پرون د هلمند د ولایت د مقام په سالون کې د ښځو نړیواله ورځ ونمانځل سو چې په دې کې ډېرې ښځې د ولایت مقام والي صاحب او اداري پلاوي هم تشریف راوړي وو. نو په دې غونډو کې زموږ ټینګار دا و چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه باید کمه کړو.
آغلی نجيبه فائز، تاسو د شی حکومتولۍ په برخه کې سلاکار یاست د ولایت. د شی حکومتولۍ په برخه کې ستاسو فعالیت څه دی او که تاسو زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې شی حکومتولۍ په څه معنا ده؟
اصلا شی حکومتولۍ هغه حکومت ته وایي چې په هغه کې اجتماعي عدالت تامین سي. اجتماعي عدالت په دې معنا دی چې په هغه کې د یو ټولنه د ټولنې افراد خپل اقتصادي، اجتماعي، مدني، تعلیمي، صحي، د بیان ازادي او هغه ټول حقوق ته لاسرسی پیدا کړي چې د انسان لپاره هغه لازم او ضروري دي. نو موږ کوشش کوو چې د شی حکومتداري په خاطر ډیر هلی ځلې وکړو او انشاءالله دا هلی ځلې به مو بې نتیجه پاتې نه سي، ځکه زموږ سره د دولت ټول افراد همکاري کوي او موږ د دوی څخه منندوی یو. کوشش کوو چې په افغانستان کې داسې یو حکومت رامنځته شي چې ټول اتباع د افغانستان که ښځې دي او که نارینه دي خپل هغه انساني او اسلامي حقوق ته لاسرسی پیدا کړي.
ډیره مننه نجيبه فائز صاحب. که تاسو په خپل ولایت کې د ښځو د بشري حقونو وضعیت په اړه موږ ته یو څه معلومات راکړئ، تاسو د ښځو وضعیت څنګه ارزوي؟ که په ځانګړې توګه درته ووایم د زده کړو او کار د زمینې په برخه کې.
تاسو ته معلومه دی چې په افغانستان کې 23 کال کېږي چې جنگ دی او موږ د جنگ په حالت کې یو، مخصوصا په هلمند کې جنگ ډېرې ریښې لري چې د هلمند خلک 23 کال کې چې قرباني ورکوي او د جنگ په میدانو کې دوی ژوند کوي، مخصوصا ښځې د هلمند په ولایت کې ډېر ځپل شوي دي د جنگ له امله. نو موږ اول خو غواړو چې هلمند د سولې کور وګرځي، ځکه د هلمند خلک دونه قرباني چې ورکړي دي، بیا هم د هیواد په ټولو ولایاتو کې داسې ناامني چې په هلمند کې دي هلته تقریبا نشته. د هلمند په ولایت کې یوازې د لشکرګاه په ښار کې موږ نسو ویلی چې دلته د ښځو تعلیمي ژوند ښه دی، ځکه دا خو ښار دی، د ښار امنیت نسبت به ولسوالیو او لیرې پردو سیمو کې نسبتا ښه امنیت دی، او دلته ښځې او نجونې کولای شي چې مکتبو ته ولاړ شي، مثلا پوهنتونو ته ولاړ شي او کار وکړي. خو متاسفانه چې په ولسوالیو کې موږ نه مکتب لرو، که مکتب یې معلم نه لرو، که معلم شاګرد نه لرو، ځکه دلته جنگ دی او دا جنگ څنګه چې د هیواد زیربناوی له منځه وړي دي، د انسانانو په ذهنیتونو باندې هم ډېر بد تاثیر کړی دی، او متاسفانه چې دلته بیا یو غلط فرهنګ هم شتون لري چې نه غواړي چې ښځې یعنی د دوی نجونې تحصیل وکړي. نو زموږ اندېښنه هم دا ده چې ولې د هلمند نجونې د تعلیم څخه بې برخې شوي دي. خو یو عامل جنگ دی، بل نور عاملونه هم لري چې هغه بې سوادي ده، ناپوهي ده، ځینې مذهبي امراض دي، صحي مشکلات دي، اقتصادي مشکلات دي د خلکو، او تر یو اندازې پورې د دولت بې توجهي هم او د مؤسساتو بې توجهي هم په دې برخه کې نادیده نسونی ولای. ځکه د شهر د لشکرګاه د شهر په څنډو کې چې تقریبا امنیت ټینګ دی، حتی دلته هم موږ د نجونو لپاره مکتب نه لرو.
میرمن هلمندی، تاسو ته معلومه ده چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د کوچنی عمر ودونه یو لوی ستونزه ده. د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا یو ان اس اف نن په یو راپور کې ویلي دي چې په تیرو څو کلونو کې د کوچنی عمر د نجونو د ودونو د کمیدو په برخه کې پرمختګونه د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله نور هم له پرشاتګ له خطر سره مخامخ دي. دغه ادارې په یو راپور کې ویلي دي چې د دې لسیزې تر پایه شایي 10 میلیونه نور نجونې په کم عمر واده سي، چې دا د ټول نړۍ پر کچه ده، په دغه کې افغانستان هم شامل دی. تاسو په دې برخه کې کوم اندیښنې لرئ، او په هلمند ولایت کې په دې اړه باید څه ډول فعالیتونه وسي چې خلک خپل کوچنی نجونې په کم عمر ودولو ته اړین نه باسي؟
متاسفانه چې ما مخکې هم درته وویل چې په هلمند کې جنگ ډېر تاثیرات لري، بیا مخصوصا د کورونا وضعیت هم ډېر بد تاثیر کړی دی د خلکو په اقتصاد. نو پخوا هم دا مشکل و په هلمند کې چې نجونې به په ډېر کم عمر ودېدله، او اوس بیا دا تاثیرات هم پر سوي دي، اضافه سوي دي چې نجونې په ډېر کم عمر ودېږي. خو زما په نظر په دې کې د دولت ونډه باید ډېری، د مؤسساتو ونډه باید بېخي ډېری، خپل د یونیسف ونډه باید په دې کې ډېری، باید کمپاین وسی په دې برخه کې، باید د حج او اوقافو ریاست یا وزارت په دې کې یو پلان ونیسي، ځکه زموږ خلک سنتي خلک دي، د ملا صاحبانو په خبره غوږ نیسي. اول په اسلام کې خدا ناروا دی چې یو انجلۍ په کم عمر کې واده سي، او یا انجلۍ په بد ورکول سي، یا انجلۍ جرم نارینه کې شذي تاوان ورکوي. دا ډېر یو وسی موضوع ده چې باید په دې کې ډېرو څنګه برخه واخلي، تر څو موږ وکولای شو دغه شوم پدیده لمیان زولار سو او یا ولار سی او یا هم کچه کمسی. متاسفانه چې اوس په هلمند کې تر یو اندازې پورې بیا هم زده د تویلې سم چې خلک پوهېدلی دي، خلک آگاه شوي دي، اما بیا هم موږ د لری پردو پسیمو نیو خبر ځکه البته نه دولت لاسرسی لري نه هم مؤسسات چې موږ د شوزو او انجونو په حالات خبر سو او ډیر کم راپورونه موږ ته د لری پردو سیمو څخه یا هغه مناطق چې د طالبانو تر اثر لاندې دي ډیر کم قضایا موږ سره رسیږي او موږ په خبري جو نو زموږ هیله ده زموږ هلې ځلې بدایي چې موږ وکولای شو د اسلام د مقدس دین پیغام خلکو ته ورسوو چې په اسلام کې دا ناروا دی چې ښځې په انجونې په کم عمر نه باید واده سي د انجونو څخه باید پوښتنه وسي چې آیا په دغه واده ته راځي که نه یې ځکه اسلام ویلي دي او په قرآن شریف د سورې نساء چې د شزه په باره کې د الله تعالی جل جلاله څخه نازل شوی دی موږ باید هغه پیاده کو موږ هغه ته باید غوږ ونیسو موږ هغه آیات هغه احادیث ته اعتراف وکړو چې د شزه په باره کې دی متاسفانه چې د جهل ناپوهي او نور عوامل په اثر دا پدیده زموږ په ولایت کې بيخي ډېر دی او دا ډېره مبارزه غواړي.
مننه میرمن نجيبه فایز هلمندی چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې خبرې کوي. اوس هم ورزم زموږ یو ځینو اوریدونکو ته د دوی پښتنې به هم واخلم. مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده.
سلام علیکم بشیر صاحب، خدای دې ستاسو خوشاله او جوړ اوسه د ټولو مهمانو سره او بل احترامات او ټول شریف نجيبه خلکو ته د افغانستان تقدیر مهمه. ډګروال عبدالباقی احمد ایرات څخه خبرې کوم.
ډګروال صاحب عبدالباقی ډېره مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. زموږ میلمنه نجيبه فایز هلمندی ده چې دا اوس مهال د هلمند د والی مشاوره ده د شی حکومتولۍ په برخه کې. که تاسو له دوی څخه کومه پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ.
زه خو پوښتنه لرم اول خو صاحب هلمندی صاحب ته خپل احترامات او نیکی ویلې وړاندې کوم. خدای دې ټول هلمندیان په امن کې اوسېږي او زه دغه سې یو نظر لرم چې دغه انقلاب چې اوسي هلته صاحب هم د فابریکې هم د کارګر هم د انقلاب ارزش و خلکو ته معلوم شي او بل د ښځو حق او حقوق په یو سوسیالیستي ټولنه کې په ټول جهان کې سل فیصده ورکول شوی دي. بل په هېڅ عنوان سره حتی که اروپایي ممالک دي حتی که امریکایي دي او که اسلامي دي دغه د ښځو حقوق افاده کېږي چې زموږ شریف او نجیب خلک د انقلاب ارګرو د فابریکې په ارزښت وپوهېږي او یو سوسیالیستي ټولنه وي او یو هغسې حکومتداري ولري چې د دنیا د اصولو او په مقرراتو د ادارې ملل متحد او د وارشا که به تاسو هېر یې زه به درپه یاد کړم د تاسو وارشا پر اساساتو باندې جوړ حکومتونه وي هغه دوی کولی شوی چې د ښځو او موږ بیا خصوصا د افغانستان د رنجېدلو او بېچاره د وزلو ښځو چې دی په زوره وږېږي هم ظلم زیاتوي پرېسیږي پاتې پرېسیږي په خواشو خسر په اور کې سوځېږي پټرول باندې اچولېږي نو سب ژوندې سب څه کېږي علالي کېږي هر مېړه داسې فکر کوي چې دا مېړه چې مارانی و ساتلو چې نه رانی ولا په کور کې سمن مکه موږ پرې ورسره همکاري وکړي دا انجلۍ یا دا ناوې مکه نو بیا سم ګور فلار کې څه ورته مسلم کې دلته موسمه ډېر مشکلات لرو بشیر صاحب او صاحب تاسو کوشش وکړئ تاسو مخ موږ په تاسو افتخار کوو چې موږ په دغسې وروسته پاتې جامعه کې دغسې شجاع او مردانه ښځې لرو چې دوی د هر نوع دښمن په مقابل کې خپل جګرونه یې سفر کړي چې موږ په تاسو افتخار کوو. یو کار وکړئ سم چې دغه جامعه یو فکر یوه روشنۍ ته سمنه دغه کوي اوس که حبیبه سرابي واجه سوره سري کاغذ په بامیان کې وایي هغه وکندار ته کنداري بیا هلته استولی وایي چې هغه بامیانیان هم د موږ په فرهنګ او اصول باندې پوهېدلی وایي او دا وخت نو تاسې وخت
ډېر
ونیوی
ډګروال عبدالباقی صاحب ډیر زیات مننه ستاسو نظر مو واوریدی او تاسو ډیرو شو معلوماتو ته اشاره وکړه. اوس هم ورځم یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړي. آزادی رادیو ده
زما پوښتنه د خور نه ده چې په هلمند کې دی ویل چې تقریبا د ولایت په نږدې ساحو کې دی ویل امنیت ده کنه او د خوشحالی خبره دا ده چې خزه مشاوره ده د هلمند دی والی نو دی ویل چې نږدې علاقو کې ویل چې زمونږ لاسرسی ده او د دې ځې خود مشکلات مونږ درکولی شو مونږ ته راځي نو تر کومې کچې پورې دا خو یو مشاور هم ده په هلمند تقریبا غټ ولایت ده نو څومره اراضي دې په اختیار کې ده چې زنانه راځي دې وته مشکلات وایي مثال یو خشونت سره مخ شي یا څه سره مخ شي داسې نور مشکلات د دې په وړاندې څومره راضي ده. هلمند کې تقریبا بل پښتنه مې ده چې دنیا شه مخلوق په دې هلمند کې د افغانانو تباہي وشوه بربادي وشوه صرف د خشونت دې تظرم چې څومره علاقه پور دي لاسرسي رسي چې دی د غزي رسیدګي وي کې او څونه هلمند دې واک ده فقط دغه پښتنه
ډېره مننه تاسو خپل ک خپل نوم هم راته وایست.
زمانوم حبیب رحمان د کونړ ولایت
ډیره مننه حبیب رحمان صاحب چې تاسو مشتزنګ بواه تاسو پښتنه مو واخیسته. نیمیرمن نجيبه فایز هلمندی صاحب تاسو مش دا وریدون کې پښتنه واورې د دوی ویل چې تر کومه برخه پوري شدي کولای سي چې تاسو سره خپل شکایتونه ثبت کړي د تاوتریخوالي په برخه کې یا تاسو دوی ته څومره رسیدګي لري نو په دې اړه که تاسو معلومات ورکړي.
مننه د ګران او محترم ور د ګروال صاحب ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. مننه کری کوم چې ډیر ښه معلومات یې راکړي او موږ ته د زړه قوت راو بخشي او محترم حبیب الرحمن ور ته هم خپل سلامونه او درنښت وړاندې کوم. ډیر ښه سوال یې وکړ. مننه کری کوم د هلمند ولایت څنګه چې تاسو په خبر یاست دلته د ډیر وخت راهیسې دشمن زالی جوړ کړی دی. دلته متاسفانه چې یوازې نه هلمندیان بلکې د هیواد ټول ځوانان زموږ اولادونه زموږ بچیان دلته زخمیان شوي دي دلته شهیدان شوي دي او دا د تاسف ځای دی زموږ لپاره او د ټولو په غم کې موږ ځان شریک بولو. خپل هلمندیان جنگی خلک نه دی. هلمندیان ډیر با فرهنګ خلک دي. هلمندیان ډیر مهربان خلک دي. متاسفانه چې په هلمند کې د دشمن لاسوهنه بخې ډیر دی. موږ ډیر اوږده پولې د پاکستان او د ایران سره لرو چې دلته د ایران او پاکستان زموږ دشمنان مداخله کوي. نه پرېږدي چې هلمندیان کار وکړي. نه پرېږدي چې هلمندیان ښه ژوند ولري. نه پرېږدي چې هلمندیان انکشاف او ترقی ته ورسیږي. دا د تاسف ځای دی. دا نه یوازې د هلمندیانو د اندېښنې وړ دی بلکې د افغانستان د ټولو خلکو د اندېښنې وړ دی ځکه هلمند د ټولو افغانانو کور دی او دلته د ټولو افغانانو وینه تویه سوې ده چې شهیدانو ته د الله د دربار څخه جنت غواړم او زخمیانو ته عاجله شفا غواړم او موږ د ټولو په غم کې شریکان یو. خو رالو دیتا چې تر کومې اندازې پورې اراضي د دولت په لاس کې دي دا زه پر دې باندې تبصره نه کوم ځکه د جنگ په حالت کې موږ گاو ناگا تاسو خبرې چې پر موږ باندې دشمن حمله کوي د څلور خواو څخه پر موږ باندې لارې بندي پر موږ باندې اتا دوډه بندي پر موږ باندې مکتبونه تړي زموږ خلک وژني زموږ ځوانان وژني زموږ تاسو په خبرې اثر نه ور مورز زموږ یو ویاړلی بچي چې د ملي امنیت د سارنوالي رئیس او شهید سو او ډیر خلک په شکه زخمیان سو پرون زموږ بل قهرمان خور ترور سوله. نو دا مشکلات په انقلاب کې راځي. موږ مخامخ مبارزه هم کوو او په کور کې هم نکشینو او کسر مو هم لارسي بیا هم خپل د خلکو په خاطر خپل د وطن په خاطر د شپې او د ورځې مبارزه کوو. د دې سوال په جواب کې چې څومره موږ د شوز شکایت ته رسیدگی کوو. هغه قضایا چې موږ ته رارسېږي، ما مخکې وویل چې په اکثر ځایونو کې چې د طالبانو په ولکه کې دي، د هغه ځایو څخه موږ نه یو آګاه او نه هغه ښځې موږ ته رارسېدلی سي، ځکه هلته خو تاسو پوهیږئ چې د طالبانو حکومت دی. دلته چې په ښار کې موږ یا د ځینو ولسوالیو سره چې خلک په ډېر مشکلات موږ ته قضایاوې راوړي، دلته په لشکرګاه کې موږ د ښځو دپاره څارنوالي هم لرو، د ښځو چارو ریاست هم لرو، او خپله په ولایت کې هم ښځې هلې ځلې کوي چې د ښځو قضایاو ته رسیدګي وکړي. په محاکمو کې په څارنوالیو کې کوشش کوو چې د ښځو حق تلف نه سي. موږ خپله ورځو ورسره کښېنو، د دوی د حق څخه دفاع کوو، او دا زموږ وظیفه ده، دا زموږ ایماني او اسلامي او انساني وظیفه ده چې د دوی د حق څخه دفاع وکړو. ځکه زموږ خوندې په هلمند کې ډېر ځورېدلې دي، ډېر کړېدلې دي، ډېر ځپل شوي دي. موږ خوشبختانه نن څرنګه چې دا مارچ اتمه یا د ښځو نړیواله ورځ وو، موږ هغه نخبه یا فعال ښځې سره کښېناستلو، یو کمیټه مو سره جوړه کړله چې په دې کې تقریبا 15 تنې ښځې هغه تحصیل کرده، قاضیانې پکښې کې دي او مدافع وکیلانې پکښې کې دي، تحصیل کرده ښځې دي، رئیسانې پکښې کې دي. موږ یو کمیټه جوړه کړله چې په دې کمیټه کې طرزالعمل مو دا و چې په هفته کې یو وار کښېنو، هغه قضایا چې ریاست امور زنان یا د ښځو چارو ریاست ته راځي پر هغه باندې غور کوو، او د هغه د مشکل د حلولو په خاطر به تصمیم نیسو. او یا هر قضیه یوازې د ښځو د په وړاندې د تاوتریخوالي قضایا نه، بلکې اقتصادي مشکلات لري، دلته ښځې بیکاري سته، نور اجتماعي مدني مشکلات سته، په دغه ټولو مشکلاتو کې موږ دخیل یو. انشاءالله دا به دغه کو مبارزه به وکړو تر څو خپل د خویندو او میندو او لونو مشکلات تر اندازې پورې حل کړو. دا کمیټه نن جوړه سوله، ست سبا انشاءالله موږ په دې کمیټه کې کار کوو او ټول قضایا به په دې کمیټه کې وسړل شي.
ډیره مننه ستاسو د معلوماتو څخه میرمن نجیبه فایز هلمندی. تاسو له موږ سره نن په دې خبرونه کې خبرې کوي، ستاسو سره به خبرو ته دوام ورکو، خو تر هغه مخکې یو لنډ دمه به وکړو، بیا به بیرته راسو.
په افغانستان کې د ډیموکراسۍ سلکلن مزل،
د ډیموکراسۍ تپې سلکاله مخکې،
د سو نسلونو ورک زغم، پرمختګ او پرشاتګ،
امان الله خان یو قوي پوز نه درلود،
د ډیموکراسۍ پړاوونه پیړۍ ته د شاګور په لړۍ کې.
تاسی ازادي رادیو او ری د مخکښ شې پروګرام د زموږ ملمنه نجيبه فایز هلمندی را سره پر لیکده. دوی د هلمند د والی د شی حکومت ولې په برخه کې د سلاکاري په توګه کار کوي. له دوی سره به خبرو ته دوام ورکو، خو تاسو پام اوس یو راپور تر اړوم. په پکتیا ولایت کې لتیرو دوه لسیزو راهیسی لا هم د شذو اړوند مدني ټولنې او بنسټونه نه دي تقوی سوي، او دوی د نورو محرومو جنو او میرمنو مدني ژغ نه سي جوړېدلای. دا خبره د دغه ولایت د مدني ټولنې فعالینی کوي. د دې ولایت د شذو چارو ریاست هم مني چې لا هم په دې ولایت کې د ګوتو پشمار شذینه مدني فعالانی فعالیت کوي. نور تفصيل په راپور کې اورو.
سه کال په پکتیا کې د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ په داسې مهال منځل کېږي چې لا هم په دې ولایت کې د ښځینه مدني فعالانو شمیر کم دی، او د ګوتو په شمار ښځینه مدني فعالان شته. په دوی کې ډېرې کمې له ډېرو ستونزو وروسته حاضرېږي چې له رسنیو سره مراکې وکړي او د خپل او نورو نجونو او میرمنو د ژوند په تړاو خبرې وکړي. ډاکټره نزدنه پکتیاوال له تېرو دوو لسیزو راهیسې په پکتیا کې د نجونو او میرمنو د زده کړو او روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي د حق لپاره غږ پورته کوي، خو وایي په ډېرو سختو شرایطو کې مدني فعالیتونه کوي. نوشبه د پکتیا یوه بله اوسیدونکي ده چې اوس یې له دې ډګر سره خدای پاماني کړي. دی وایي د مدني فعالیتونو پر مهال ځینې وخت د یو شمېر نارینه وو او په خپله ځینو ښځینه مدني فعالانو رواني ځبرولې، او همدا لامل دی چې دا او د دې په څېر نورې نجونې په اسانۍ مدني فعالیتونو ته زړه نه شي ښه کولی.
ما چې مدني پولیسونه پرېښودل، علت یې دا و چې هغه مسؤول ادارې چې پکتیا کې کار کوي د هغوی ملاتړ مې ترلاسه نه کوه. هغه کسان چې په مدني فعالیتونو کې خپلې ګټې لیدلې وې، که نه هغوی زه د خپل ځان سیاله ګڼله، موږ مې نه شو کولی چې زه خپل مدني فعالیتونو ته ادامه ورکړم او بل امنیتي مشکلاتو نو مې ونه غوښتل چې خپل ځان یا خپله کورنۍ د دې ستونزې سره مخ کړم.
په پکتیا کې په رسمي ډول ټولې 22 مدني ټولنې ثبت دي چې پکې یوازې 2 د ښځو اړوند دي. د ولایت د ښځینه مدني فعالانو په وینا یوازې د ګوتو په شمار مېرمنې او نجونې په مدني فعالیتونو کې ونډه لري. د پکتیا د ښځو چارو رئیس نصری نوریاخیل هم مني چې ټولنیزو ستونزو او ناامنۍ د ښځو د مدني فعالیتونو په وړاندې اساسي خنډونه جوړ کړي، خو له مرکزي ادارو هم د ولایت ته د کمې بودیجې ورکړه او په دې ولایت کې د نړیوالو مرستندویو مؤسساتو له لورې د کمو پروګرامونو پلي کېدل هم مهم لاملونه یادوي.
پکتیا ولایت کې مدني فعالانې ډېرې کمې د ګوتو په شمار دي. تر اوسه پورې کوم خاصه بودیجه چې ښځو چارو ریاست ته نه تر اوسه پورې کوم د مدني فعالانو دپاره کوم پروژه ورکړ شوې، نه کوم برنامه، نه کومه بودیجه.
په پکتیا کې په داسې حال کې له تېرو 2 لسیزو تېرېدو وروسته د نجونو او مېرمنو مدني بنسټونه کمزوري بلل کېږي چې د ولایت یو شمېر ښځینه مدني فعالانې د اصولې له هوکړې وروسته خپل راتلونکي ته اندېښمنې دي او وایي داسې ورشته چې د بین الافغاني خبرو پر مهال دوی له اوسنیو مدني حقونو څخه محروم شي، هغه څه چې افغان چارواکو یې په بیا بیا د ساتنې ډاډ ورکړی.
تاسی ازادي راډیو اوري و موریدل چې په پکتیا کې له تیرو 2 لسیزو تیرېدو وروسته لا هم د شذو اړوند مدني ټولنې او بنسټونه نه دي تقوی سوي. تاسی زموږ مخکښ شذي پروګرام اوري او زموږ میلمانه نجيبه فائز هلمندي ده چې د هلمند والي د شی حکومت ولې په برخه کې سلاکار ده. میرمن نجيبه فائز همدا اوس لمر سره پر لیکه ده، له دوی سره به خبرو ته دوام ورکوو. میرمن نجيبه فائز، تاسی راپور واورید چې په پکتیا کې له 2 لسیزو تیرېدو وروسته هم مدني ټولنه لا نه ده تقوی سوې. د هلمند په برخه کې که تاسو موږ ته ووایاست چې آیا تاسو د هلمند ولایت په هلمند ولایت کې د مدني ټولنې له بنسټونو او د دوی له فعالیت څخه یعنی مطمئن یاست، تاسو خوشحاله یاست، که فکر کوئ چې په دې برخه کې لا هم زیاتو هڅو ته اړتیا ده؟
بله، ګر چې ډېر متاثر سولم چې زموږ د پکتیا په ولایت کې مدني ټولنې ښځې ډېر کم پکښې کې ونډه لري، او په هلمند کې ډېرې مدني فعالانې موږ لرو او د دوی د کار څخه موږ راضي یو، خو نه په هغه اندازه چې نارینه یې ترسره کوي. مثلا د دوی فعالیتونه ډېر دي خو زموږ د ښځو فعالیتونه ډېر کم دي، البته مدني فعالیتونه، او دا هم هلتونه لري، مختلف هلتونه لري چې اوس د شار یوازې د شار د لشکرګاه په شار کې دوی فعالیت کوي. موږ غواړو چې د دوی فعالیتونه حتی ولسوالیو ته ولاړ سي، کلیو بندو ته ولاړ سي، تر څو هلته موږ فعالیت وکړو، خلکو ته عامه پوهاوی ورکړو، خلکو ته د ښځو او د نارینه حقوقو ته وښیو. دا خو زموږ په ولایت کې نه یوازې چې ښځې خپل په حق او حقوق نه دی خبر، حتی نارینه خپل په حق او حقوق نه دی خبر. که چیرې نارینه هم خپل په حق او حقوق خبر سي، بیا دونه خشونت تاوتریخوالی دا به هم نه وي. دلته مدني فعالانې بخي ډېرې زنانه کوشش کوي، ډېر کوشش کوي. موږ په دغه جنگي حالت کې بیا هم چې دوی دونه مبارزه کوي، دوی د کوروس وزي، دوی په مظاهراتو کې شرکت کوي، دوی په نندارتونو کې شرکت کوي، دوی په محافلو کې شرکت کوي، بیا هم دا موږ ته د ډاډ وړ خبره ده. نو خو هغه څه چې موږ غواړو نه دی، موږ کوشش کوو چې ډېر فعالیت وکړو او دا زموږ ژغ بعد ډېر لیرو پرتو سیمو ته ورسیږي، تر څو زموږ هغه خویندې، زموږ هغه میندې، زموږ هغه لونې چې خپل په اسلامي حق او حقوق نه دی خبر، دوی باید خبر سي خپل په حق او حقوق. ما برها ویلې دي چې موږ الحمدلله مسلمانان یو، بیا موږ افغانان یو، خپل اصول لرو. موږ هیڅکله امریکایي
یا اروپایی ازادی یا حقوق نغواړو. متاسفانه چې زموږ یو تعداد خویندې او میندې څرنګه چې خپل په اسلامي حقوق نه دی خبر نو امریکایي ازادي حق او حقوق وړي. که چیرې موږ خپل په حق او حقوق خبر سو بیا هیڅکله نور د نورو هیوادونو ازادي او دیموکراسي یا حق او حقوق نه غواړو. نو دا مدني فعالیت چې دی دا نوی دی تقریبا، یعنی دونه لرغونی ریښې نه لري په هلمند کې، دا نوی دی خو مشکلات شته. انشاءالله موږ کوشش کوو چې دا مشکلات حل کړو.
ډېر مننه تاسو نجيبه فایز هلمندی صاحب له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي او له تاسو سره به خبرو ته دوام ورکوو. اوس هم یو اوریدونکو ته ورځم، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
بلې، السلام علیکم تاسو مهرباني صاحب، سلامونه.
وعلیکم سلام، مننه چې ازادي راډیو ته مو زنګ وهلې دي. که تاسو خپل نوم یاد کړئ او که زموږ له مهرباني څخه کومه پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ.
او زه هیله درخواست خو مرزه یم، زنګ مې پښتونخوا نه والی دی. نو تاسو مېلمنی ته او څوک چې د ازادۍ راډیو نه زما غږ اوري ټول ته د دې نړیوالې ورځې مبارکي وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې دغه ورځ زموږ په هرې خور باندې داسې راشي چې خپل حق یې ترلاسه کړی وي. او بل ملیحا، زه د بښنه غواړم ملالۍ، زه د خور نه پوښتنه کومه. دا خو اوس او مشاورم د کارم کوي که نه، نو دغه یو پوښتنه جن کومه چې څنګه دا اوس هلمند کې دې ته په مثبت اړخ کتل کېږي او که نه منفي؟ څوک یعنی دا چې راغلی دی دغه دغه ته دي دا درس ویلی دی او دا کارونه یې کړي دي، څوک دا سوچ ورته کوي که چې دا دومره ځای ته رسېدلی ده زموږ ماشومان نو به هم درس وایي، انشاءالله داسې ځای به ترلاسه کړي، او که نه داسې ده چې وایي د دې په شان کارونه مه کوي. او بل دوی نوي کمیټې خبره وکړله، نو څنګه دا دوی به لرې پرتو سیمو ته رسیدګي وکړي؟ ځکه چې دغه کمیټې و دغه دا یوازې تر ښار او تر هغه ولسوالیو پورې محدوده پاتې وي کوم چې دوی پکې کار کوي که نه، نورې ښځې او دا بیخي د هېڅ نوم نه وي خبرې. او بل دلته موږ خپله پاکستان کې ژوند کوو، کومې افغانانې ښځې چې دي دا نو بېخي د بشري حقونو خپل د حقونو هېڅ هم نه وي خبرې. نو بس دغه زما پوښتنې وي.
ډېره زیاته مننه هیله درخواست احمدزی صاحب چې تاسو موږ ته زنګ ووهه. ستاسو پوښتنې مو دواړې واخیستې. له نجيبه فایز هلمندی صاحب سره به دغه پوښتنې مطرح کوو. اوس به ورسم یو بل اورېدونکي ته، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم، تاسو محترمې مېلمنې ته سلامونه. نیکی هیلې آغا امیر د جلال آباد نه تاسو سره تماس کیم. زما پوښتنه د ښاغلي هلمندی صاحب نه دغه ده، ننګرهار کې خو دغه والی صاحبان یا مشاورین چې دي دوی یا صلاحیت نه لري او یا که صلاحیت لري نو اول چې راځي کله مقرریږي ډېرې نرمې او چرب وعدې کوي خلکو سره، بیا چې هغسې لازم وي وایي چې موږ به غاصبین د منځه وړو لرې کوو، بیا مثلا دا به کوو دا به کوو، عمل میدان ته راځي بیا هغه هم نه شي کولی. یو مثال ته استه وایم، د ننګرهار د مقام او یو ښارګوټی ده 300 متره فاصله لري یو سینې منځ کې ده، یعنی اتمه حوزه ده. کابل نهایت راغی دلته ځمکې معلمینو ته توضیح کړي، اوس یو دوه کسان غازیدین ته پاتېدلي دي، دغه معلمینو ته نمرې نه ورکوي مګر والي هېڅ هم نه وایي چپه خوله ناست ده. آیا هلمند کې دغه مشاورین صاحبان یا والي صاحب همدغسې دغه کوي، اول وعدې کوي بیا وروسته عمل نه کوي او کوي نشي کولی؟ ننګرهار کې خو تقریبا دغسې وعدې کوي، هېڅ هم ونه کړل والي صاحب.
ډېره مننه آغا امیر صاحب چې تاسو له موږ سره تماس ونیوي او خپله پوښتنه مو مطرح کړه. د ننګرهار ولایت د ستونزې په اړه چې ستاسو په وینا والی د معلمانو د نمرو د ویش په برخه کې فعالیت نه کوي، دا معلومات موږ نسو تاییدولی، دا ستاسو خپل نظر دی. زه به ورسم د نجيبه فایز هلمندی صاحب پر لور باندې. هلمندی صاحب، تاسو زموږ د دواړو اورېدونکو هیله درخواست احمدزی صاحب پوښتنه واورېده. دوی وویل چې تاسو په اوسني وضعیت کې له ستونزو سره مخامخ یاست، آیا خلک تاسو ستایي، ستاسو هڅې او فعالیت ستایي که تاسو ته په ښه نظر نه ګوري؟ او بله پوښتنه یې د کمیټې په اړه وه چې تاسو ویل، یعنی د کمیټې د جوړېدو سره به دوی پوښتنه وکړه چې لیرې پرتو سیمو ته لاسرسی زیات سي که څنګه؟ او آغا امیر صاحب د په دې اړه پوښتنه وکړه چې په لومړي سر کې چارواکي ځینې وعدې کوي چې وروسته یې دغه ژمنې نشي پوره کولی، په دې برخه کې تاسو معلومات
بله گرانی خور خورکی هیله جان ته خپل سلامونه او درناوی وړاندې کوم او د ښځو نړیوال ورځو ته مبارکي وایم. دا خو واضح خبره ده چې څوک چې یو مقام ته رسیږي بلا واسطه، بلا دې چې مثلا رشوت ورکی، بلا دې چې پیسې ورکی چاته او یو چوکۍ رانیسي، مثلا زه چې ما د دغه چوکۍ په خاطر نه رشوت ورکړی دی او نه می واسطه درلودله، صرف خپل په لیاقت، خپل په استعداد او د دولت د چارواکو د اخلاص، مخصوصا د محترم ولسمشر څخه ډیره ډیره مننه کوم چې پر ما باندې دا اعتماد وکړي. دا وزیر خبره ده چې یو شزه دا مقام ته رسیږي یا شزه دې مقامونو ته رسیږي، دا خو په دې معنی نه دی چې د کور سره چا لاس نیولی او راوړي پر یو چوکۍ باندې کښېنوي. دا د یو عمر مبارزه، د یو عمر درس او تعلیم، د یو عمر کار نتیجه ده چې مثلا یو شزه یو ځای ته رسیږي. دا خو دا بل سوال دا و چې خلک ماته په شنه نظر ګوري. البته زه خپل د المندیان څخه ډیره 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 به اندازه مننه کوم چې ماته په مثبت نظر ګوري او دا هغه رئیس چې زه راغلی یم از ما کور ته راځي د مبارکۍ په خاطر، از ما دفتر ته راځي د مبارکۍ په خاطر او ماته شوقي او دوی خو کله چې یو څوک یو نفر ته تشویق کوي، البته دا تشویق دا جنبه لري چې د زړه قوت ورکوي او کوشش کوي چې هغه ډیر کار وکړي، ډیر فعالیت وکړي، ډیر مبارزه وکړي. خو زه خپله هم په دې باره کې مثبت نظر لرم او نه غواړم چې زه ووایم چې زه بیریږم یا کار نه کوم یا مبارزه نه کوم، ولې زموږ وطن او زموږ خلک پر موږ باندې حق لري. رالو د کمیټې په برخه کې چې زموږ خور سوال وکړي، دا کمیټه نن جوړه سوله. په دې کمیټه کې به موږ لایې وظایف وټاکو، انشاءالله دا کمیټه به سر د سبا خپل په کار پیل وکړي، هغه اداري لارې چارې به سبا موږ تکمیل کړو. موږ انشاءالله و رحمان دا وعده درکو ام المندیانو ته، ام د افغانستان ټولو خلکو ته چې موږ به په لیرې سیمو کې به ام سفر وکړو، د هغه دوستان یا طالبانو سره به هم تماس ونیسو. هغه زموږ افغانان دي، هغه زموږ بچیان دي، هغه زموږ ورونه دي، هغه سره به کښېنو، خبرې به وکړو تر څو د سولې په باره کې اول، بیا د اتباعو د حق او حقوقو په باره کې، مخصوصا د ښځو د اسلامي حقوقو په باره کې به موږ معلومات ورکو تر څو یو سالمه جامعه او چاپیریال موږ جوړ کړو.
ډېره مننه.
د ورور پوښتنې ته ګرانه وروره سلامونه درته وړاندې کوم. تاسو رښتیا وایست په دې کې به خو حتماً مشکلات شته، زه نه وایم چې هیڅ مشکلات نشته. امکان لري چې یو تعداد خلک خپل وخت ځای کې، یو تعداد خلک ناکه په چوکۍ باندې کښېني، چې البته ستا داسې خلک، که داسې خلک نه وای، که کار اهل کار ته وسپارل شي، دنیا به ګلو ګلزار شي، افغانستان به هم جوړ شي، ننګرهار به هم جوړ شي، هلمند به هم دغه رقم او ټول افغانستان په مجموع کې. دا مشکلات خو شته، مګر زه خپله په نور زه کار نه لرم، زه خپله کوشش کوم چې والی صاحب مجبور کم چې هغه قانوني کار، نه غیر قانوني، هغه قانوني کار باید کم مشکلی هغه باید الکی کده هر چا په باره کې. زه ډیر کوشش کوم خپل وخت نه ضایع کوم، ځکه زه یو مور یم، زه یو خور یم، زه یو مېرمن یم او زه د دې وطن هغه کس یم چې ما هم ډیر قرباني ورکړی دی او تر دغه ځایه رسیدلی یم. زما سبا الله جل جلاله په دې دنیا هم په هغه دنیا پوښتنه وکړي چې زه به خپل یو دقیقه وخت ضایع کوم او د خلکو آواز وانورم. انشاءالله دا در کوم چې د المن په ولایت کې به دا تکرار نشي. هغه مشکلات چې موږ تر اوسه راځي سوي دي، ما د والی صاحب سره خبرې کړې دي، په هغه غړې والی صاحب اجرا کړې دي. مثلا یو مثال درته وایم چې موږ د لشکرګاه په یو ګوښه کې یو دنجونو مکتب و، یو چا شکایت وکړي، هغه می د والی صاحب سره مطرح کی او ریاست محترم معرف سره مو مطرح کی هغه مشکل مو تقریبا 80% او ته ال کی او ان شاء الله 100% به ال سی خو دا بیا هم دا در کومه چې موږ خپل وخت ځای نکو ځکه موږ هم خپل وطن ته هم خپل خلکو ته هم خپل کندیان او یتیمانو ته هغه شهیدان ته چې موږ په خاطر خپل وینې توی کړی دی د دوی په مقابل کې موږ مسؤلیت لرو نو دا کوم ان شاء الله دا مشکلات به حل شي.
مننه نجيبه فایز هلمندی صاحب چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ. له تاسو سره به خبرو ته دوام ورکوو. د اوریدونکو زه غواړم چې د مارچ د اتمی په اړه یو څه معلومات تاسو ته وړاندې کړم. په دې اړه د ویلو وړ ده چې په 1901 کال کې د امریکا په نیویارک ښار کې د رختونو د شرکتونو یا د کارخانو صنعت 15,000 ښځو په لارو کوڅو کې په یوه مظاهره کې له حکومت غوښتي و چې دوی ته د نارینه غوندې یو ډول معاشونه ورکړل سي او د دوی د کار ساعتونه دي د نارینه همره کړل سي. د دغو ښځو غوښتنه وه چې دوی کار ډیر او معاشونه کم اخلي چې د اساسي او بنیادي انساني حقوقو پر خلاف خبره ده. په 1909 کال کې د امریکا سوسیالیست ګوند په 18 فبراری د ښځو د ورځې د لمانځلو اعلان وکړ. په امریکا کې تر 1911 کال پورې د ښځو ورځ د فبراری په 18 لمانځل کېده. له دې وروسته په اتریش، جرمني، ډنمارک او سویټزرلینډ کې هم د ښځو ورځ لمانځل پیل شول. په 1911 کال کې روسي ښځو د لومړۍ نړیوالې جګړې ختمولو او د سولې غوښتنې په ناره د ښځو نړیوالې ورځې لمانځلو اعلان وکړ. ګڼو ښځو په دغه جګړه کې د 600,000 روسي عسکرو د وژل کېدو پر خلاف د ډوډۍ او امن په نوم مظاهرې پیل کړې او د جګړې د ختمېدو غوښتنه یې وکړه. د فبروري 28 د جورجیا هیواد په جنتري کې د مارچ میاشتې له 8 نیټې سره سمون خوړ. ځکه خو تر هغه وروسته د نړۍ په ګڼو برخو کې د مارچ 8 د ښځو نړیواله ورځ وټاکل شوه. ملګرو ملتونو په 1915 کال کې د مارچ 8 د لومړي ځل لپاره د ښځو نړیواله ورځ ولمانځله چې تر اوسه د نړۍ په زیاتره برخو کې لمانځل کېږي. په دې کې افغانستان هم شامل دی. د دې ځي هدف په ټولنه کې د ښځو بنیادی انساني حقوقونه خوندي ساتل دي او دوی ته د زده کړو او کار روزګار لپاره یو ډول مواقع برابرول دي. میرمن نجيبه فایز هلمندی لمر سره په مخکښ شدي پروګرام کې خبري کوي. میرمن نجيبه فایز، که تاسو د ښځو د نړیوالې ورځې د اهمیت په اړه یو څه خبري وکړي.
څنګه چې تاسو وویل د ښځو نړیواله ورځ د په 1915 کال کې هغه وخت چې د نیویارک د ښار کارګران په مظاهره لاس پورې کړل او په هغه کې 1,000 کسان ووژل شو چې بیا وروسته د کلارستکن په نوښت په 1910 کال کې د 8 د مارچ ورځ د ښځو د نړیوالې ورځ په نامه ونومول شو او تر هغه راهیسې تر اوسه په ټول هیوادونو کې دا ورځ لمانځل کیږي او زموږ په هیواد کې انګر چې دا ډیر کم موده کیږي چې لمانځل کیږي. نو زه غواړم چې په افغانستان کې هر ورځ د ښځو ورځ نه یوازې د مارچ 8 ورځ، زه غواړم چې هر ورځ په افغانستان کې ښځو ته احترام وشي. زه غواړم چې په افغانستان کې هیڅ د ښځو د تاوتریخوالي قضایا و نه لرو. زه غواړم چې د افغانستان کړیدلي جنگپلي میندې او خویندې هر ورځ په خوشحالي کې ژوند وکړي. د ښځې نړیواله ورځ خو یوه ورځ ده، هغه نمایشي محفلونه جوړیږي، ښځې ته تعایف ورکول کېږي لکه یو پوړنې یا مثلا یو ګل. خو زه وایم چې د افغانستان خلک باید دا هر ورځ ونمانځي او ښځو ته محبت ورکړي، ښځو ته دا اجازه ورکړي چې درس ووایي، ښځو ته دا اجازه ورکړي چې کار وکړي، ښځو ته دا اجازه ورکړي چې په امن په فضا کې ژوند وکړي. د افغانستان ښځې
بد بختانه هر ورځ چې سهار د دوی اولادونه د کوره سوځي تر ماښامه پورې دوی په تشویش کې ژوند کوي چې آیا زما اولادونه آیا زما خاوند ماښام ژوندی به راسي که یا به رانسي، مخصوصا د هلمند په ولایت کې. نو د ښځې نړیواله ورځ خو ښه دی، بیا هم یو فرصت دی چې عقلا په دغه یوه ورځ کې هم موږ تاوتریخوالی ونه لرو او د ښځو آواز واورېدل سي، یو فرصت دی. مګر زه غواړم چې د دغه نمایشي حالت څخه حقیقي حالت ته تبدیل شي دا ورځ، او موږ په د امن په فضا کې ژوند وکړو، د سولې محبت ورورولي خورولي او داسې فضا کې ژوند وکړو چې په آزاده او آرامه فکر خپل درس ته هم ادامه ورکړو، خپل کار ته ادامه ورکړو، او زموږ اولادونه عسکر دی د امن په فضا کې خپل وطن وساتي، او زموږ محصلین په آرامه فضا کې درس ووایي، زموږ استادان او معلمین په آرامه فضا کې تدریس وکړي، او نور کارمندان کارګران په آرامه فضا کې کار وکړي تر څو وطن مو آباد شي. او دا زما غوښتنې دي.
ډیره زیاته مننه نجیبه فایز هلمندی صاحب چې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون وکړ. اوریدونکو، د دې خپرونې وخت هم نور پای ته رسیږي، خو تاسو پام ځینو نورو معلوماتو ته اړوم چې د ښځو پر حقونو د کورونا ویروس د منفي اغیزو په برخه کې دا معلومات غواړم تاسو سره شریک کړم. د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یونیسف وایي په تیرو که د کوچنی عمر د نجونو د ودونو د کمیدو پر برخه کې پرمختګونه د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله د پرشاتګ له خطر سره مخامخ دي. دغه ادارې د مارچ په اتمه په یوه راپور کې ویلي چې د دې لسیزې تر پایه شای 10 میلیونه نور نجونې په کم عمر واده سي، چې دا د نړۍ پر کچه ده، او په دې کې افغانستان هم شامل دی. په یونیسف کې د یونیسف په وینا تر کووید 19 مخکې لا په راتلونکو 10 کلونو کې 100 میلیونه نجونې په کم عمر د ودونو له خطر سره مخامخ. که څه هم په دې برخه کې په تیرو څو کلونو کې ګڼ لاسته راوړنې لیدل سوي او په کوچني عمر د نجونو د ودونو دود کم سوی و. د دې ادارې په وینا د مارچ اتمه چې د ښځو نړیواله ورځ ده، د یو ښه فرصت دی چې ځانونو ته ورپه یاد کړو چې دا نجونې له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي. د مخکښې ښځې پروګرام وخت پای ته رسېدلی دی. بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.